امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه دا وخت په واشنگتن کې د مخستان او نیمه بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي نن جمعه ده د 2018 کال د نومبر د میاشتې 18 نیټه ده قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پورتونه کې لرو چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله سره د امریکا ژغ آشنا رادیو ځانګړې مرکه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ګوښه سوی رئیس وایي چې په غیر قانوني توګه له دندې لرې سوی او آسیا ته د امریکا د جمهور رئیس د سفر په نتایجو هم یو بشپړ رپورټ لرو دا او ځینې نور مطالب په دې خبرونه کې لرو خو اوس به پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته ووایي
السلام علیکم د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه وایي چې دوی په افغانستان او پاکستان کې د سولې لپاره ډیر کار کړی دی خو افغانستان متقابل اقدام نه کوي جنرال باجوه د امریکا د پوز د مرکزی کمانډانګ مشر جوزف واټل ته ویلي چې پاکستان لپاره د افغانستان سولې او ثبات ډیر ارزښت لري او دوی په دې لړ کې له هیڅ ډول هلو ځلو سپمانه ده کړي دغه پاکستانی پوځي مشر بیل دی چې څرګند جزئیات ورکړي پر کابل یې تور ولګاوه چې د سولې لپاره رغنده تګلاره نه لري دغه امریکایي او پاکستانی جنرالانو د پنځشنبې په ورځ د پاکستان پر اولپنډۍ کې د پاکستان د پوز په مرکزی قرارګاه کې سره ولیدل جنرال باجوه په داسې حال کې د افغانستان د سولې او امنیت د ملاتړ ډاډ ورکړی چې افغان او امریکایي چارواکي پاکستانی پوز او استخباراتي ادارې په دې تورنوي چې د اکاني ډلې په ګډون د هغو ورانکار وسلوالو ډلو په ځپلو کې پریکنډه کار نه کوي چې د پاکستان له خاورې په افغانستان بریدونه کوي امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې له پاکستان نه په کلکه غوښتي چې په خپله خاوره کې د تراګرو ډلو د منځوړلو لپاره جدي او صادقانه اقدامات وکړي روسیه د پنځشنبې پر ورځ د هغه نو خبری رسنیو چې د امریکا لخوا یې بودیجه ورکول کیږي ته خبرداري ورکړې دي چې د بارانی ایجنټانو په توګه به راجستر کړي روسیه دا کار د امریکا متحدالاتو د هغه غوښتنې په مقابل اقدام کې کړی چې د یوې قانوني لایحې لاري کړی چې روسیه خبری اژانس آر ټی په امریکا کې راجستر کړي د روسیې عدلیه وزارت د پنځشنبې پر ورځ د امریکا ژغ ازادي رادیو ازادي اروپا رادیو او دغه راز و نورو سیمایزو بیلابیلو رسنیو ته حال ورکړی چې په روسیې کې فعال دي د دې اقدام په نتیجه کې به کېدای شي اغیزمن شي د عدلیه وزارت د هغو رسنیو لست په خپل ویبپاڼې کې خپور کړی دی او هغه بیان هم پکې شامل کړی چې پکې راغلي ممکن په نږدې راتلونکي کې به د دغه بدلونونه به د قانون برخه وګرځي د امریکا د بارنیو چار وزیر ریکس ټلرسن برما ته د خپل سفر پر وخت کې دغه ملک ته پوز مشر او آن سان سوچی سره ملاقات کړی دی او دغه سره یوې ګډي مطبوعاتي غونډې ته وینا هم کړی ده ټلرسن دغه سفر په داسې وخت کې کړی دی چې په میانمار کې د رونګیایي مسلمانانو پر ضد د تشدد پاکړه د بشري حقوقو د څار ډلې یو ودشمخه راپورټ خپور شوی دی په دغه راپورټ کې د میانمار په پوز د تور لګول شوی دی چې هلته د رونګیایي یانو پر ضد ډیر ناروا تشدد کړی دی د میانمار پوز پرونګیای شوزو او ماشومانو انجنونو باندې جنسي تیری هم کړی دي په دغه مخه د برما مشري آن سان سوچی هم وینا وکړه ویل چې په هغه باندې لګیدل د تورونه سم نه دي چې ګوندې هغه پرونګیای مسلمانانو پر کېدونکو ظلم ځان ناګره کړی وو البته هغه ویل چې پرخان کې یوازې یو نه بلکې ډیر کومونه وسیږي او باید دغه ملک خلق د یو بل پر ضد ونه پرول شي د ملګرو ملتونو درو ادارو د سعودي په مشرۍ تلاف څخه یو زلبیا غوښتنه کړې ده چې دایمن ماسره دي ختم کړي چې زرګونو زرو انسانانو ته اړین سامانونه ورسوي او خبرداري ورکړي دي چې د داغي ژوند مشکلات سره مخ دي د خوړو نړیوال پروګرام د روغتیا نړیوال پروګرام او یونیسف په یو بیان کې ویل دي چې دغه ماسره د زرګونو انسانانو د ژوند په بیه تمامېږي دغه درو ویل دي چې په یمن کې 2 میلیون انسانان د وخت لوږې سره مخ دي او کېدای شي دا شمیر 3 میلیون تن نور هم زیات شي په نړیوال کچې د پراخو انتقادونو وروسته سعودي عربستان په هغو بندرونو کې چې د یمن تر واک لاندې په جګړو په سیمه کې دي ځینې بندیزونه رقم کړي دي د لبنان ولسمشر وایي هیله مند چې د صدر اعظم سعد حریري د استعفا له امله پیدا سوی بوران بر ژر پای ته ورسیږي د فرانسې ولسمشر انمان مکرون له سعد حریري او دغه د کورنۍ څخه غوښتنه کوي چې فرانسې ته ورسي ښاغلی مکرون د حریري او دغه کورنۍ ته د سعودي په پلازمینه ریاض د پرشدو په هدف د یو ډیپلوماټیکي لارې وړاندیز کړی دی. د لبنان ولسمشر میشل اون د پنځشنبې پورس په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی د هیلمند چې د سعد حریری د استعفا لپاره پیدا سوی سیاسي بوران نور پای ته ورسیږي او فرانسې ته د سعد حریری په تګ سره به دا ستونزه حل شي. او روسیه د پنځشنبې پورس د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د هغې تحقیقاتي ډلې چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د بریدونو د استعمال پلټنه کوي د کار موده غځول ویټو کړی. دا لسم ځل دی چې روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپل د ویټو د واک څخه کار اخلي چې د خپل متحد روسیه پر ضد د امنیت شورا اقدام مخه ونیسي. د امنیت شورا د 15 غړو څخه یوولس د امریکا لخوا وړاندې سوي لایحې په ملاتړ رای ورکړې دي، خو مصر او چین په رایو کې برخه وانخیسته. او دغه راز بولیویا بیا د روسیې ملاتړ وکړ او د دې اقدام پر ضد رای ورکړه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژ آشنا رادیو څخه واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله سره د امریکا ژغ ځانګړې مرکه لرو چې د دې رپورټ څخه وروسته به یې واوري. د افغانستان د دفاع وزارت پر کنړ باندې د ډیورن کرښې له هغې غاړې د توغندیو بریدونو په غبرګون وایي چې افغان سرتیرو ته لارښوونه سوې تر څو د هغو کسانو په وړاندې چې د افغانانو پر خاوره ګزارونه کوي له خپل ځان او ولس څخه دفاع وکړي. په دې باره کې زموږ خبریالی لیمی نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرې اوونۍ کې د کونړ ولایت پر دانګام، مراورې او سرکاړ ولسوالۍ باندې د پاکستان لخوا 501 توغندیز بریدونه ترسره شوي دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیر د پنځشنبې په ورځ رسنیو ته وویل د دغو بریدونو په پایله کې د کونړ ولایت 295 کورنیو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي.
د افغانستان دولت او حکومت د ملګرو ملتونو سره، د امریکا متحده ایالاتونو سره، د وس ملاتړ د قوتونو سره چې په افغانستان کې دي هغوی سره یې تماس نیولې دی او د دې په هکله باندې خبرې کړې دي چې په هر څومره ژر کېږي او دغه راکټونه د پاکستان حکومت بند کړي. موږ خپل ټولو قطعاتو ته هدایت ورکړی دی چې د هر ځای نه چې څوک انداخ کوي د افغانستان په خاوره باندې او دوی وګوري، دوی حق لري چې د خپل ځان نه، د خپلې خاورې نه او د خپلو خلکو نه دفاع.
یو شمیر نظامی کارپوهان وایي د اساسي قانون له مخې امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې حق لري چې د افغانستان لزمکنې بشپړتیا څخه ساتنه وکړي. نظامی کارپوه ګل سلیمان خیل امریکا غږ ته وویل افغان حکومت په ډیر پخوا د پاکستان لخوا د توغندیزو بریدونو بل مثل ځواب ورکړی وای.
باوجود چې سرحدي قواو ته قانوني امر موجود ده او دوی باید د خپل خاورې نه، د خپل منطقې نه دفاع وکړي او که د خپل خاورې ته کوم تعرض کېږي هغه دفه باید ووایي، ولې دغه اضافه چې د کوم ایزات قانون نه ورته موجود ده، د دولت خوا ورته موجود ده، دا چې اوس دوباره وزارت دفاع دا خپل امر نوی کړو او دوی ته احساس ورکړو چې دا د خپل وطن نه دفاع وکړي او د راکټو ځواب پر راکټو ورکړي، د توپو ځواب په توپو ورکړي.
لدې مخکې هم د ډیورند کرخې له هغې غاړې د افغانستان په ختیځ کې توغندیز بریدونه شوي وو چې د مالي تاوانونو سربیره ځایي اوسیدونکو ته مرګ ژوبله هم اړولې وه.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د چهارشنبې په ورځ د یوې خاصې مرکې او د افغان څانګې په شمول د امریکا ژغ له بېلابېلو برخو څخه د لیدنې په هدف په واشنګټن ډي سي کې د امریکا ژغ مرکزي دفتر ته راغلی و. ښاغلی عبدالله لومړی د امریکا ژغ له مشرانو سره ولیدل او وروسته یې د خبریالانو پوښتنې جواب کړې. د امریکا ژغ له افغان کارکوونکو سره په جلا یوې غونډه کې د افغانستان اجرایی رئیس د پښتو او دری خبرونو ستاینه وکړه او وی ویل چې د افغان څانګې خبریالان متوازن او بې پرې رپورټونه جوړوي. د امریکا ژغ د پښتو څانګې د مسؤل مدیر شایستې سعادت لامې سره په یوې ځانګړې مرکه کې بیا ښاغلی عبدالله د افغانستان پر سیاسي او امنیتي حالاتو خبرې وکړې. هغه د جمهوری ریاست پر راتلونکو ټانکونو کې د ځان کاندیدول رد نه کړل، خو وی ویل چې اوس یې فکر خلکو ته په خدمت کولو راټول دی. د ښاغلي عبدالله سره د مرکې اورېدو ته ستاسو پام راګرځوه.
متاسفانه دا واقعیت ده چې ځینې موارد دغه موافقت نامه ترسره شوي نه دي، لکه انتخابات.
بله،
پر وخت پارلماني انتخابات. خو په دې باندې کار کوو، د دې په ځای چې د ملامتي پر چا باندې واچوو، خو مسؤلیت موږ اخلو، باید هم واخلو. مشران د ملي یووالي حکومت، خو په دې کې هم شک نشته چې هغه اصلي وخت د دغه حکومت او مشرتابه پر امنیتی مسائل باندې تیر شو چې دا مهمه و. او معنی دا نه ده چې په نور اړخو کې کار نه ده شوی. طالبان دا امید درلود او امید هم بې ځای نه و د هغوی. دوی فکر کول چې په 2015 کال کې بیرته راځي ټول افغانستان اشغالوي. 2015 کال سخت کال و د افغانستان پر خلکو باندې، او پر ځای ده چې د افغانستان د ملي ځواکونو د شهامت، قهرمانۍ او قربانیګانو څخه یادونه وکړو. مهمه مسله نه ده. اصلي مسله دا و چې ټول تاکنه اوس افغانستان د سرنوشت تعقیل په خاطر اصلي لاره بولي. دا تغییر او دا تحول راغلې ده په افغانستان کې، او حق لري چې مش باندې انتخاب کړه.
د انتخاباتو یادونه مو وکړه. خلک په افغانستان کې د ځینو رپورټونو پر بنسټ چې موږ یې ترلاسه کوو، وایي چې د یووالي حکومت لپاره لویه ازموینه دا ده چې دوی په پوره یووالي سره، لکه چې اوس وایي یا به دعا کوي چې یووالي حکومت دوی په راتلونکو ټاکنو کې هم مخته شي په همدې شکل، آیا همداسې به وي او آیا که تاسو به ځان کاندیدوئ؟
د انتخابات د ښه انتخابات ترسره کیدل، د شفاف او عادلانه انتخاب په ترسره کیدلو کې مجمن یو. د ملي یووالي حکومت اشان کې رئیس جمهور دی که زغ پل او یو ځای سره کار کوو، او دا د چې بیا څوک نوماندان به څوک یي څوک نه یي، هغه فکر کوم چې اوس یو لږ څه وخته ده چې ورباندې کار وکړو، او په دغه وخت باید چې اصلي توجه او تمرکز موږ یو د ښه انتخابات د سرته رسولو دپاره وي، او نور اولویتونو د خلکو ته خدمت کول په هغه اړخ کې چې خلک یې توقع لري. بنسټیز پروژې ترسره شوي دي، تر کار لاندې دي. هغه پروژو په کلونه پاتې وو او هېڅ حرکت پکې نه و. کار پکې آغاز شوی ده، خصوصي بخش توجه شوه ده، مدنی ټولنه فعال، مدنی ټولنه لرو الحمدلله، د رسنیو په شمول کارونه کیږي. خو د خلکو توقع زیاته ده، او باید چې موږ خپل اصلي تمرکز، اصلي انرژي په همدغه ځای بکړو.
په لومړي ځل انتخابات کې چې تاسو هم کاندیدوئ، ستاسو ملاتړي زیات وو، یو پکې د بلخ والي عطا صاحب نور وو، که هغوی ځان کاندید کړي او هغوی په هغه وخت کې ستاسو ملاتړ وکړه، په زغرده ودرېدل ستاسو تر څنګ، که دوی ځان کاندید کړي، تاسو به هم هماغه ملاتړ دوی سره څرګند کړئ؟
ما خو مخکې هم ویل چې په دغه وخت زموږ ټول توجه باید خلکو ته خدمت په
کې. دا ډېر ښه وخت چې تاسو دا اعلان هم وکړئ چې تاسو هم کاندید یاستئ او یا هم د بل چا ملاتړ کوئ.
دا اصلي مسله زموږ هم دغه ده، او په دې کې هم شک نشته چې په تېر انتخابات کې شخصیتونه د افغانستان زما ملاتړ کړي وو. خو اصلي مسله د خلکو وو، خلکو ملاتړ او هغه معلومدار وو. خو بیا هم وایم، تکرار کوم چې او په دې زه باور لرم.
یوه وروستۍ پوښتنه، د امنیتي اندېښنو تر څنګ د خلکو په منځ کې یوه اندېښنه دا ده چې په خپله د مشرانو تر منځ سیاسي وضعیت کړکېچن ده. ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې د پوهنې د چارو وزیر ډاکټر صاحب حنیف بلخي له کاره ګوښه شو، هغه هم د جمهور رئیس د امر پر بنسټ، او داسې چې ټول ته معلومه ده هغه د والي صاحب عطا محمد نور د کړی شخص دی. د دې دلیل څه وو؟
پخوانی وزیر صاحب ډاکټر صاحب حنیف بلخي متاسفانه سی مشکلات هم درلود، ډېر جدي سی مشکلات درلود. الحمدلله صحت یې اوس بهتره شوی ده، سلور زلی دی تداوی دی پارا بحر تتلیلی ده زکی چی مشکلاتی جدی و او پا حکومت کی تغییری او تبدیلی بدلون رازی
یعنی بلکم سیاسی
دا دا نورمال دی حکومت داری پروسه ده او یا بل مشکل هم پکی وو چی دا دی پارلمان تصمیم بود اغه خو یو مسله ده چې دغه پر بنا نور تغییرات هم راغلي ده په حکومت کې
ډیر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب کور ودان
مننه تاسو ډیر مننه تشکر
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده د افغانستان د دفاع وزارت منلی چې طالب جنگیالی په شوبینونو او داسې وسایلو سنبال دي چې کولی سي د شپې لخوا پر افغان پوځیانو په برید کې ګټه تر واخلي د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي له طالبانو سره اوس د شپې دوربینونه سته او ممکن هغوی دا وسیله په پاکستان کې پیرودلی وي د دفاع وزارت دا ادعا نه مني چې ګواکې روسیې طالبانو ته دوربینونه ورکړي دي رحیم ګل څاروان په دې اړه له کابله رپورټ لري
د ملي دفاع وزارت منی چې طالبانو د شپې دوربینونه ترلاسه کړي او په ځینو جګړو کې ترې کار هم اخیستی دی دا شبین دوربینونه په توره تیاره کې کار کوي او مخامخ لورې سم په نښه کوي دفاع وزارت وایي چې طالبانو لاسه د شپې د دوربینونو لویدل د اندېښنې وړ نه دي او افغان امنیتي ځواکونه اوس دې ته متوجه دي د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری امریکا غږ ته وویل دا دوربینونه د افغان ځواکونو په محاربه تاثیر نه لري
او موږ نه ردو چې طالبان د شپې دوربینونه نه لري د شپې دوربینونه طالبان لري خو مقدار دومره ډیر نه دی کم دی په فرا کې ترینه استفاده کړې ده په هلمند کې ځینې سیمو کې لیدل شوي دي او په ځینې نورو ځایونو کې لیدل شوي دي
رسنیو راپور ورکړی دی چې د شپې دا دوربینونه روسی دي خو د ملي دفاع وزارت بیا دا نه مني او نه یې هم ردوي چې ګواکې د شپې دا دوربینونه دي روسیې طالبانو ته ورکړي وي جنرال وزیری وایي په دې تړاو پلټنې کوي
مارک وهل اسانه خبره ده د دې لپاره چې ځینو وسلو باندې دوی مارک وایي چې د نورو هیوادونو سره دغه حساسیتونه راپورته کړي زب د افغانستان مناسبات د نورو هیوادونو سره خراب کړي د افغانستان حکومت د دې په حق له سیډنې کوي تر څو وګوري چې دا څومره حقیقت لري چې دا پر اختیار باندې روسي دي او کنه دي
دفاع وزارت وایي د چین ایران او روسیې په نښانونو له طالبانو وسلې نیولې خو دا نشي ویلی چې دا وسلې د همدغو هیوادونو طالبانو ته ورکړي وي دفاع وزارت مخامخ وایي چې د پاکستان په باړه جم او درکې د وسلو تور بازارو نشته او له همغه ځایونو ښایي طالبان د شپې دوربینونه هم اخلي د نظامي چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل هم د تور بازار یادونه کوي چې ښایي داسې د شپې دوربینونه دي په تور مارکیټ کې واخیستل شي
او د جګړې دپاره دغه دوربینونه چې اکثرا په توپکو کې نسبیږي هغه ډیر خطرناک دي لپاره د دې چې یو انسان داسې ویني لکه ورځ کې سکوري او ډیر دقیق هم دی بنان دې خطر ډیر زیات ده لکه کومه چیرته یو درست کشف درلودی یا درست استخبارات هم درلودی او د طالبانو ټول اعمال څارلی او د دوی د حمایې دپاره څوک راځي څوک یې ورکوي دا ټول یې څارلی او په وخت زمان کې خونسا کولی دې درجې ته نه رسید
ځینې سیلونکي بیا په دې باور دي چې طالبانو مجهز وسلو ته لاسرسی پیدا کړی او ښایي روانه جګړه لا زیاته په افغان امنیتي ځواکونو سخته شي
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
درنوریدونکو آسیا ته د امریکا د جمهور رئیس د سفر په نتایجو هم یو بشپړ رپورت لرو دا به ورسته ووري خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون ګوښسوي رئیس نجیب الله احمد زیوایی چې جمهور رئیس غنی په غیر قانوني ډول د دغه کمیسون لریاست څخه ګوښه کړی دی خو ارګ وایي شغلی احمد زی د ټاکنو د خپلواک کمیسون د کمیشنرانو د پریکړې لمخې لا کار څخه ګوښسوي دی په مکړی په دې حق له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری رپورت
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ګوښه شوی رئیس نجیب الله احمد یوی چې دغه کمیسیون له ریاست څخه دغه ګوښه کول د قانون په خلاف دي. ښاغلی احمد زی د پنجشنبه په پورس خبر اعلان ته ویل چې افغانو په تیر یو کال کې د ټاکنو د کمیسیون په چارو کې لاسوهنی کړي او په دې موده کې د ټاکنو په تړاو د ژوندې پارک جوړې کړي دي. په دې خبري کانفرانس کې ښاغلی احمد زی جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته په خطاب کې ویل چې هغه په وار وار د اساسي قانون څخه سرغړونې کړي.
په وار وار مو اساسي قانون نقض کړی دی او دا د یو ځل بیا مو په تاسو پورې د تړلو حلقاتو د غیر قانوني او غلطو مشورو په اساس اساسي قانون نقض چې دا هر څه په تاریخ کې درپسې لیکل کیږي او تاسو هغه قانون او فرمان بیرته نقض او رد کړ چې په خپل مو فقط یو کال مخکې نافذ او توشیح کړی وو.
د افغانستان جمهوري اسد د اداري چارو ریاست تیره ورځ ناوخته د کار څخه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رئیس د ګوښه کېدو په اړه رسنیو ته د ارګ پریکړې په باب یوه اعلامیه استولې وه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ګوښه شوی رئیس د ارګ د پریکړې څو ساعته وروسته نن له غرمې وړاندې خبر اعلان سره د خبرو پر مهال د دغه کمیسیون له ریاست څخه خپل ګوښه کېدل د حکومت او ځینو کړیو دسیسو بلله او ادای وکړه چې د ارګ فشارونو ته د نه تسلیمېدو له امله له کاره ګوښه کړی شوی دی. که سم ښاغلی احمد زی دغه کړیو په اړه جزئیات ورنه کړل خو ویل چې ارګ ته نږدې کړیو د کمیسیون ټول صلاحیتونه قبضه کړي دي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون ګوښه شوی رئیس دار از ویل چې اوسنی کمشنران او حکومت د راتلونکو ټاکنو تر سره کولو لپاره اراده نه لري. ښاغلی احمد زی زیاته کړه چې ټاکنو د کمیسیون یو شمېر کمشنران د ارګ تر فشار لاندې جمهور رئیس غنی ته دغه د ګوښه کېدو وړاندیز کړی دی.
په ولس باندې غږ کوم چې له اوسنی حکومت څخه د ټاکنو د تر سره کولو هیله ونه لري. اوسنی کمشنران ستاسو نمائندگی نه کوي بلکې د خاصو حلقاتو فرمان وړونکي دي. په سیاسینو او مدني فعالانو غږ کوم چې ولسمشر او په نظام حاکمه ډله ټاکنې تر سره کول نه غواړي، نه پارلماني ټاکنې او نه ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې په خپل وخت کول غواړي، بلکې په ډول ډول بهانو دا بهیرونه ځنډوي.
لا تر اوسه ارګ د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون په کړنو کې د لاسوهلو د ښاغلي احمدزي د تورونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو د افغانستان جمهوریت د وین سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي د ټاکنو خپلواکه کمیسیون رئیس د دغه کمیسیون د کمشنرانو په غوښتنه له کاره ګوښه شوی دی.
بر اساس فیصله کمیسیون مستقل انتخابات آقای احمدزی از سمتش برکنار شده.
ښاغلی مرتضوی ویل د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د کمشنرانو د پریکړې له مخې ښاغلی احمدزی له خپلې دندې ګوښه شوی. جمهوریت لاړوند ارو غواړي چې ښاغلی احمدی پر ځای د یو تند ټاکلو لپاره د نمونه یو نوی لیست معرفي کړي. د ټاکنو بهیر ملي بهیر دی او حکومت پر خپل توان هڅه کوي چې ټاکنې پر خپل وخت ترسره کړي. نجیب الله احمد زیاو د افغانستان د دوه ټاکنیزو کمیسیونونو نور کمشنران د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د جمهور رئیس د دوهم رسیل محمد سرور دانش او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مخامخ مرکو په پایله کې د دغه کمیسیون د نوي کمشنر او بیا د رئیس په توګه ټاکل شوی و. د دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د دارالانشاد د رئیس امام محمد وریماش له کار څخه د ګوښه کېدو خبرونه هم ورکړل شوي وو، خو ښاغلی وریماش لا هم په دغه کمیسیون کې په خپل دنده باندې په کار بوخت دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا ولسمشر پینزو آسیایي هیوادونو ته خپل دولس ورځنی سفر له لاس راوړنو ډک بوباله. ډونالد ټرمپ په واشنگټن ډی سی کې خبریالانو ته وویل چې هغه د سفر په جریان کې د امریکا ګټې خوندي کړې دي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل آسیایي سفر کې په مانیلا کې مظاهرې له نظر وغورځولې او په رسمي هرکلی تمرکز وکړ.
Everywhere we went. هر چیرته چې موږ ولاړو زموږ بهرنیو کوربګانو زموږ په شمول د امریکایي هیئت ډیر تود هرکلی وکړ. دا څرګندوي چې د امریکا تجدید شوی اعتبار او دریس تر دې مخکې هیڅکله دومره پیاوړی نه و لکه څومره چې اوس دی.
ښاغلی ټرمپ وویل چې د تجارت ډیر با ارزښته معاملې له پنځو هیوادونو سره لاسلیک کړلې.
We will never again turn
موږ په تجارت کې تیری نور هیڅ کله نه نظر و نه غورځو. د نورو هیوادونو په فریب او تیری به سترګې پټې نه کړو.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې بری ادعا هم وکړله چې آسیایي هیوادونه په تیره چین ورسره په دې هڅو کې ملګری دي چې د شمالي کوریا د اټومي خطر مخه ونیسي.
At both summits and throughout the trip
de tool safar pa ali gundo ke mugla tool hiwaduna na waqtal che la atomi wasluna de shamali korea de pakawlo aw par da hiwad de zakht dir fashar pa ara zmug de mabarazi mlatad wakri
kho kala che ulas mashar trump asiyai safar bokhto pa dakhil ke demokratano de new jersey او ویرجینیا د ایالت انتخابات په ولایتي کچه وګټل. د سیاسي علومو یو ماهر وایي دا د جمهوریت غوښتونکو لپاره د خطر نښه ګڼل کیدلی شي.
څرنګه چې جمهور رئیس ټرمپ دوه قطبي سیاست لري او ډیر محبوبیت نه لري، ځکه د قبولیت کچه یې له 40% نه ښکته ده، نو دیموکراتان مبارزې ته ډیر زیات هڅیدلی دي.
په انتخاباتو کې د دیموکراتانو لخوا نه په ستره کچه برخه اخیستل د دې سبب کیدلی شي چې د امریکا د استازو خونه بل کال ته وګټي. د دیموکراتانو مشر چک شومر وایي چې دوی احساس کوي چې دیموکراتان د 2015 کال په څیر تشویق شوي او ترغیب شوي دي. له بل پلوه ولسمشر ټرمپ او جمهوري خواهان په دې هڅو بوخت دي چې په بیړه باندې د مالی اصلاحات پر مخ بوزي.
The president ran on doing this tax cut and tax reform.
په مالی اصلاحاتو کې بریالیتوب د هغوی د راتلونکي کال د انتخاباتو په برخلیک کې سترې اغیزې لرلی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنوریدونکو، د هوا په سړېدو په پاکستان کې مشت افغان کډوال د یو سخت ژمي لپاره چمتووالی نیسي. په پلازمینه اسلام آباد کې د مهاجرو په یو کمپ کې افغانان د خپلو کورونو په جوړولو بوخت دي. د دوشنبې د ورځې را په دې خوا د پاکستان په ځینو سیمو کې د بارانونو اورېدل پیل شوي او هوا یې سړه کړې ده. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
حسین د سلویختو کلونو را په دې خوا په پاکستان کې ژوند کوي. هغه د اسلام آباد په جنوب شرقي سیمه کې د ساړه ژمي له یخنۍ څخه د خپلې کورنۍ د خوندي ساتلو لپاره د کور په چت پلاستیک غوړوي او د خپلو څارویو غوجله ترمیموي.
زه څلویښتو کلونو را په دې خوا پاکستان کې یم او 12 کاله کېږي چې په خټینو کوډلو کې ژوند کوم. د پخو خښتو کور نه لرم. د ژمي موسم د پیلېدو نه مخکې باید خپل کور او د خپلو څارویو غوجله هم ترمیم کړم. هیڅوک راسره مرسته نه کوي. زموږ عاید د څارویو د شیدو او مستو له خرڅولو راځي.
حسین وایي د سړې هوا پرته په ژمي کې تر ټولو لوی سرخوږی بارانونه دي.
زموږ کور د ژمي مقاومت نه لري. که چیرې کورونه ښه جوړ شوي وای ستونزه به نه وه، خو کله چت څخه اوبه څاڅي نو جوړول یې اسانه نه وي. ټوله کوټه پخلنځای او غوجره له اوبو ډکیږي. بیا انتظار کوو چې باران ودرېږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې عالي کمشنری وایي پاکستان د شاوخوا 1.9 میلیونو راجستر شویو افغان کډوالو کوربه دی. د دې تر څنګ بې حسابه غیر راجستر شوي کډوال هم له لسیزو پاکستان کې ژوند کوي.
نه، حکومت را سره مرسته نه کوي. په پایل کې یو ان ایچ سی آر د چټونو لپاره د ښه کیفیت پلاستیک راکاوه چې په ژمي کې مو استعمالولو، خو د څو کالو راهیسې هغه هم نه راکوي. اوس هغه پلاستیک چې موږ خپلو چټونو ته کاروو یوازې 15 ورځې دوام کوي.
د کډوالو په وینا اوس د پاکستان حکومت او حتی د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته او په تیره غیر قانوني کډوالو ته خپل مرستې بندې کړې دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدل یې مه هېروئ.
په نړۍ کې تقریبا 1 میلیارد خلک د زړه په ناروغۍ اخته دي. یوه تازه څېړنه چې امریکایي او نړیوالو ډاکټرانو په ګډه کړې ده، دې نتیجې ته رسیدلی دی چې هغه کسان چې د زړه ناروغي ولري که چیرته یوه ګولۍ د ورځې وخوري، په دې ناروغۍ د اخته کېدو خطر پکې ډیر زیات کمیږي. په دې تازه څېړنه کې معلومه شوې ده چې په روان میلادي کال کې به شاوخوا 10 میلیونه خلک د زړه او رګونو د ناروغۍ له وجې ومري. په امریکا کې هم ګڼ شمېر کسان د زړه د ناروغۍ او یا د رګونو د بندېدو له وجې مړه کیږي. د روغتیايي چارو مسؤلین وایي چې په هرو دریو امریکایانو کې یو یې د زړه ناروغي وژني. دا چې په امریکا او ټول نړۍ کې بيخي زیات خلک د زړه او رګونو د بندېدو په ناروغۍ اخته دي، یو ډله چې د امریکا د وقایوي خدماتو کاري ځواک نومیږي، د دغو ناروغیو د عواملو په هکله او دا چې څنګه یې مخه نیول کېدای شي څېړنه کړې ده.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.